تشکر.
زنده باشین کارگر صاحب محترم، تشکر از شما. در برنامه بعدی با تفصیل صحبت خواهیم کرد. حالا رسیدیم به پایان این ساعتی برنامه، ما آغاز یک ساعت دیگه که اجمل ان میزبان شما خواهد بود. اجمل سلام.
و علیکم سلام امید مرزبان. تا تا اوریدونکو ته سلام پوراند قبول سره درنو دوستانو د ازاتې رادیو په یو بل پروگرام کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه پاړه پر ریپورتونو سربیره سوان فکر پروگرام هم لرو، خو اول پام کوي د نړۍ افغانستان خبرونو ته. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د تېرې اونۍ له څرګندونو د ده هدف ته اصلاح راوستل و، نه د افغانستان او امریکا د اړیکو خرابول. د پاکستان پولیس وایي چې د کراچۍ په ښار کې د ټولنیزو چارو یوه مخکښ فعاله وژل شوې. او ولسمشر باراک اوباما وایي ایران ښایي د اټومي وسلې له جوړولو تقریبا د یو کال په اندازه لرې وي، خو ده زیاته کړه چې امریکا به د دې کار د مخنیوي لپاره له هر لازم اقدام څخه کار واخلي. پاموکری بشپړ خبرونه ده. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د تېرې اونۍ له څرګندونو د هدف ته اصلاح راوستل و، نه د افغانستان او امریکا د اړیکو خرابول. د جمهور ریاست په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي کرزی له خولې ویل شوي چې امریکا د افغانستان دوست او ستراتیژیک متحد هیواد دی، او دی د افغانستان او امریکا ترمنځ ښې اړیکې غواړي، خو د دوو خپلواکو هیوادونو په توګه. د خبر له مخې افغان ولسمشر ویلي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې په مهم پړاو کې دي، او ځکه دواړه لوري هڅه کوي چې پر خپل دریس ټینګار وکړي. افغان ولسمشر د شنبې په ورځ وروسته له دې چې افغان حکومت ته د باګرام زندان په سپارلو کې د امریکا له لوري نوي خنډونه رامنځته شول، په یوه وینا کې امریکا او طالبان په خپلو کې په سازش تورن کړل چې د ده دا څرګندونې په هیواد کې دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ شوي. خو ښکاري داسې چې د پرونۍ څرګندونې د مخکینیو انتقادونو په ځواب کې یو نرم غبرګون و. دا یو بل خبر لمخې د ناټو په مشرۍ اساس وکونو تایید کړي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان خپل پوځیانو ته توصیه کړي چې د افغان ولسمشر له څرګندونو وروسته د تشدد په پیښو کې زیاتوالي ته چمتو اوسي. د جنرال جوزف ډانفورد لیکلي توصیه نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره خپره کړه. ډانفورد په خپل دې ایمیل کې امریکایي پوځیانو ته خبرداری ورکړی چې ښایي د افغان ولسمشر څرګندونې د ځینو کسانو لپاره هڅوونکي شي، او په نتیجه کې پر نړیوالو پوځیانو بریدونه وکړي. لا ازادي راډیونه خبرونه تخواکی. ولسمشر حامد کرزی د نړۍ د رومن کاتولیکانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس د انتخاب لقبله نوموړي ته مبارکي ویلي. د جمهور ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ښاغلي کرزی په خپل پیغام کې هیله څرګنده کړې چې د نوي پاپ انتخاب به د نړۍ د بیلابیلو ادیانو ترمنځ د تفاهم لپاره خبرو سره مرسته وکړي. د دولت رسمي ویبپاڼې همداراز خبر ورکړی چې افغان ولسمشر د چین نوي ولسمشر جین پینګ ته هم د انتخاب له کبله مبارکي ویلي. ښاغلي کرزی په خپل پیغام کې هیله څرګنده کړې چې د نوموړي تر مشرتابه لاندې به د افغانستان او چین ترمنځ اړیکې نورې هم پراخې او پیاوړې شي. او سم پام وکړئ د سیمې او نړۍ څو خبرونو ته. د پاکستان پولیس ویل چې وسلوالو پرون د دې هیواد پستر ښار کراچۍ کې د ټولنیزو چارو یوه مخکښ فعاله ووژله. چارواکي وایي پروین رحمان د چهارشنبې په ماښام د خپل کور خواته روانه وه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې ډزې وکړې او ویې وژله. د پولیسو یو مقام جاوید ادو وویل میرمن رحمان څلور مرمۍ پر سینه او ورمۍ ګوښتل شوې او روغتون ته پر لاره وه چې سا یې ورکړه. څلور پنځوس کلنه پروین رحمان د یوې غیر حکومتي ډلې مشره وه چې له 1900 کال راهیسې د کراچۍ ښار د بېوزلو خلکو د استوګنې په سیمو کې د روغتیا او مایکرو فاینانس یا کوچنیو پورونو د پروژو د تنظیم په برخه کې کار کوه. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د پروین رحمان وژنه غندلې او ویلي دي د دوامداره خطرونو په منلو سره له دېرشو کلونو راهیسې له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره نوموړي بېستړیا کار کړی. کراچۍ چې 3 میلیونه وګړي پکې اوسېږي له ډېرې مودې را په دې خوا د قومي او سیاسي او فرقوي تشدد په لمبو کې سوځي. ولسمشر باراک اوباما وایي ایران ښایي د اټومي وسلې له جوړولو تقریبا د یو کال په اندازه لرې وي، خو نوموړي زیاته کړې چې امریکا به د دې کار د مخنیوي لپاره له هر لازم اقدام څخه کار واخلي. اوباما اسرائیلو ته د راتلونکې اونۍ د سفر په درشل کې پرون له یو اسرائیلي ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرې کولې. سپین ماڼۍ ویلي دي چې دا سفر به د امریکا او اسرائیلو د اتحاد د نږدېتوب په ډاګه کړي. اوباما یو سلاکار بن روډیس خبریالانو ته وویل ایران د سوریې جګړه او د اسرائیلو او فلسطینیانو کړکیچ له هغو مسلو دي چې ولسمشر اوباما به د اسرائیلو له ولسمشر شیمون پیرز او د صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره پرې خبرې وکړي. تاکل شوی ده چې اوباما با پلویدی زغاله کی د فلسطینی اداره لمشر محمود عباس او په اردن کې لپاچ عبدالله سره هم وګوري. دا به د امریکا د ولسمشر په توګه اسرائیلو ته د بارک اوباما لومړنی سفر وي. په همدې حال کې متحده ایالاتو پرون اعلان وکړ چې پر یو یوناني سوداګرۍ له دې کبله بندیزونه لګولي چې د تیلو د ټانکرونو په اخیستو او د بارجامې د بڼې په بدلولو سره یې له ایران سره مرسته کړې څو د نړیوالو لخوا د لګول شوو بندیزونو اغېزې کمې کړي. د امریکا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د امپایر په نوم د کارګو د انتقال د کمپنۍ مشر ډیمیټریس کامبیس شتمني به په متحده ایالاتونو کې کنګل شي. د امریکا حکومت وایي کامبیس د امپایر او نورو مهمو کمپنیو له لارې اته ټانکرونه چې هر یوې د $200 میلیون پر ارزښت تیل انتقالوي اخیستي او په هغو کې د ایران اومه تیل لیږدولي. امریکا د بیمې پر دوو ایرانیو کمپنیو هم په دې خاطر چې د ایران د ټانکر ملي شرکت ته یې بیمه برابره کړې بندیزونه لګولي. امریکا او متحده ایالاتو یې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر خاطر په دې هیواد بندیزونه سخت کړي. د عراق د پلازمینې په مرکزي برخه کې پر دولتي ودانیو د منظمو بومي چاودنو یوې لړۍ پرون 30 کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. چارواکي وایي لږ تر لږه درې چاودنې چې دوی موټری بم چاودنې وې د عراق د عدلیې وزارت او نورو دولتي ودانیو ته نږدې وشوې. په دې پسې د وسلوالو یوې ډلې پر عدلیې وزارت حمله وکړه او له امنیتي ځواکونو سره پنخته کې ښکېل شول. د راپورونو له مخې د برید پر مهال سلګونه کسان په ودانۍ کې دننه وو. د عدلیې وزارت ویاند ویل چې پنخته کې د دوی کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی، خو عراقي ټلویزیوني چینل رپورټ ورکړ چې دولتي کارکوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا له ودانۍ وویستل شول. د دې حمله مسؤلیت چې د عراق د اشغال د لسمې کلیزې په درشل کې وشوې تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. له حسدې رډیونه خبرونه اوري. د امریکا د پخواني ولسمشر جیمی کارټن په ګډون د نوبل د جایزې 13 ګټونکو هغه بلنلیک لاسلیک کړی چې له ولسمشر بارک اوباما څخه د $100 میلیارد پر ارزښت وسلو د نړیوالې سوداګرۍ د تنظیم د تړون د ملاتړ غوښتنه کوي. د دې تړون په اړه خبرې اترې د روانې میاشتې په 13مه پیلېږي. په دې اړه مخکینۍ خبرې د تیر کال په جولای میاشت کې وروسته لاغې ناکامې شوې چې متحده ایالاتو او د روسیې او چین په ګډون د وسلو نورو سترو صادرونکو هیوادونو وویل دوی د دې تړون د مسودې په اړه د غور لپاره ډیر وخت اړتیا لري. د دې تړون هدف د نړۍ لانجمنو سیمو یا هغه ځایونو ته چې وسله له بشري حقونو د سرغړونو لپاره کارول کېدای شي د وسلو پر تجارت بندیز لګول دي. د وسلو د مخنیوي فعالان وایي چې په نړۍ کې د وسلو د کارولو له وجې د تشدد په پیښو کې په هر دقیقه کې یو انسان مري. دا تر دې مهاله خبر نه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. دوستانو، تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 2.89 او امدارنګ په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.15 اوري. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې ولسمشر کرزی وایي د تیرې اونۍ د څرګندونو هدف د اصلاح راوستل و نه د افغانستان او امریکا د اړیکو خرابول. په همدې مسله چې ولسمشر کرزی کله د امریکا په خلاف توند څرګندونې کوي او کله داسې څرګندونې کوي چې وایي د اصلاح راوستل هدف و، د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه لرو. په همدې خبرونه کې دا مرکه موریدل شي. د افغانستان په جنوب کې د امریکایي پوځیانو یو لوی قومندان په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی پاڅون بریالی بللی. په دې اړه رپورټ درته وړاندې کوو. د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي ولسمشر کرزی به د خپلو وروستیو توندو څرګندونو سره ډیر تاوان وکړي. په دې اړه رپورټ په روانه خبرونه کې اوریدل شي. ځوان فکر پروګرام هم د دې وسط برخه ده. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د تیرې اونۍ د څرګندونو هدف د اصلاح راوستل و نه د افغانستان او امریکا د اړیکو خرابول. امریکا سره د اړیکو په اړه د ښاغلي کرزی د تیرې اونۍ ویناوې په هیواد کې دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوې، خو ښکاري چې پرونۍ څرګندونې د مخکینیو انتقادونو په وړاندې یو نرم غبرګون. ښاغلي کرزی وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ ښې اړیکې غواړي، خو د دوو خپلواکو هیوادونو په توګه. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست رسمي ویب سایت د ولسمشر حامد کرزی له قوله لیکي چې وایي امریکا د افغانستان دوست او ستراتیژیک متحد هیواد دی. ښاغلي کرزی ویلي دي د تیرې اونۍ د څرګندونو هدف یوازې د اصلاح راوستل و، نه د دواړو هیوادونو د اړیکو خرابول. افغان ولسمشر ویلی دی دای غواړي له متحدو ایالاتو او نور نړۍ سره د افغانستان اړیکې د هیواد ګټو او ملي واکمنۍ ته د درنوي پر بنسټ ټینګوي. ښاغلی کرزی ویلی چې له متحدو ایالاتو سره د افغانستان دوه اړخیز اړیکې په ډیر مهم پړاو کې دي او ځکه دواړه لوري هڅه کوي چې پر خپل دریځ ټینګار وکړي. افغان ولسمشر د شنبې په ورځ وروسته له دې چې حکومت ته د بګرام زندان په سپارلو کې د امریکا له لوري نوي خنډونه رامنځته شول، په یوه وینا کې امریکا او طالبان په خپلو کې په سازش تورن کړل او ویل چې د طالبانو د حملو د دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستانه ووزي. د دلدې څرګندونو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد وویل چې نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپلې ډېرې زیاتې وینې بهولې دي، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی له لاسه دی. په دې پسې د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنې د افغان ولسمشر دا ادعا ناسمه وبلله چې ګنې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د اوږدولو لپاره له طالبانو سره جوړجاړی کړی او پرون راپور ورکړل شو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد خپل ځواکونو ته خبرداري ورکړی چې د امریکا پر ضد د ولسمشر کرزی توندو څرګندونو د دوی په وړاندې خطرونه زیات کړي دي. د جمهوری ریاست ویب سایټ زیاتوي ولسمشر کرزی په خپل پرونیو څرګندونو کې د کابل او واشنگټن اړیکې پیچلې وبلل او وی ویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې له تروریزم سره د مبارزې په لارو چارو کې د ابهام، افغان حکومت ته د بګرام زندان د بشپړو مسؤلیتونو په سپارلو کې د ستونزو، د ملکی وګړو د تلفاتو او هغه څه په خاطر چې د افغانستان ملي واکمنۍ ته نه درناوی وباله له خندونو سره مخامخ شوي دي. خغلی کرزی یادونه وکړه د زیاتې هڅې کړي چې د بګرام زندان مسؤلیتونه له بهرنیانو څخه ترلاسه کړي او ټینګار یې وکړ چې د بهرنیانو تر ادارې لاندې زندانونو کې بېګناه خلک بندیان دي، خو د کمیسیونونو ته دنده سپارلې ده چې د هغو دوسیې وڅېړي.
دوستانو ته زموږ غږ لازادې راډیو نوري د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي ولسمشر کرزی به په خپلو وروستیو توندو څرګندولو سره ډېر تاوان وکړي. سالی محمد سالی په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس ته رپورټ مهم ټکي وړاندې کوي.
په اصل کې چې ولسمشر حمید کرزی بل کال له واک څخه پر لرې کېدو غور کوي، داسې ښکاري چې په وروستیو کې لفظي تیروی ته مخه کړې او په دې توګه خپلو خلکو ته ډاډ ورکوي چې دی د امریکا ملاتړی نه دی. د رواني اونۍ په وروستیو لفظي تیرویو کې ولسمشر کرزی امریکا تورنه کړه چې له طالبانو سره یې لاس یو کړی تر څو په افغانستان کې د یو لکو بهرنیو سرتیرو حضور ته توجه ورکړي. د فرانسې خبري اژانس په حواله ولسمشر کرزی په ناڅاپه توګه د غوسه کېدو سابقه لري او مخالفان یې وایي د خپل یو ثبوت دی چې ولسمشر کرزی بې ثباته دی، باوري کس نه دی، داسې څرګندونې کوي چې لږ مفهوم لري او جدي ستونزې ولاړې وي. خو نور کسان وایي چې د ولسمشر کرزی دغه الفاظ په غور سره انتخاب شوي او دی په مستقیم ډول د افغانستان بې سوادو یا هم کم تعلیمه ځوانانو ته مخاطب دی. بریتانوي تاریخ لیکونکي ویلیام دال ریمپل چې تېره اونۍ په کابل کې له ولسمشر کرزی سره د نوي دقیقو لپاره کتلي وایي ولسمشر کرزی د نورو مسایلو ترڅنګ د بریتانیا د لاسپوڅي شاه شجاع پر برخلیک هم ورسره خبرې وکړې چې د بریتانیا استعمارګرو په 1990 میلادي کال کې له واک څخه لیرې کړ او وروسته ووژل سو. شغلی دلرین پلوویل د د یعنی ولسمشر کرزی نظر دا و چې امریکا له ده سره هغه چلند کوي چې بریتانیا له شاه شجاع سره کړی و، له هغه سره د ولسپوسی په توګه چلند کېدی او دوی د خپلو ګټو لپاره کاراوه. 55 کلن کرزی چې د لویدیز ملاتړ ورسره و ورسره تر هغه چې د امریکا په مشرۍ بهرنیو ځواکونو پر افغانستان برید او طالبان یې له سیاسي صحنې لرې کړل د افغانستان ولسمشر سو. د فرانسې خبري اژانس لیکي د امریکا او افغانستان اړیکې ورسره تر هغه کړکېچنې سوې چې وسلوالو طالبانو سولې ته مخه کړه، د امریکایي پوځیانو تلفات کم او افغان حکومت په اداري فساد تورن سو. په کابل کې د وساو رسپانې چلونکي او سیاسي کارپو زبر شفیقي ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر کرزی په پلو وروستیو څرګندونو سره غوړي ثابت کړي چې دی په تیرو کلونو کې د ستونزې اصلي اړخ نه و.
دا چې تعبیریږي چې ولسمشر د غوړي په ولس کې محبوبیت وګټي یا د آینده په وخت کې پاتې شي داسې هوایي خبرې دي، ما ته ښکاري طبعا دا به په نظر کې وي چې په دغو تېرو وختونو کې چې دی اول مسؤول و په هېواد کې کوم جنایات شوي، دلته جنګ دوام درلود، دا بې تعریفه جنګ په دې ملت تحمیل شوی و. دا خبره وسره واضح کوي چې په دې کې زه یو طرف نه وم او ما په دې کې مخالفت کړی دی.
پورستوی کې ولسمشر کرزی د امریکا خاصو ځواکونو ته امر وکړ چې له میدان وردګ ولایت څخه ووزي. د زورونې تر ناثابته سویو ادعا وروسته یې د افغانستان له یوه پوهنتون څخه نړیوال پوځیان منع کړل. د غرضی له افغان ځواکونو وغوښتل چې له امریکا څخه دي د هوایي ځواک د ملاتړ غوښتنه نه کوي.
و مودل چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي ولسمشر کرزی به په خپلو وروستیو توندو څرګندونو سره تاوان وکړي. ولسمشر کرزی بیا پرون ویلی دی چې د وروستیو څرګندونو څخه هدف د اصلاح راوستل و نه د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابول. د ښاغلي کرزی د تیرې اونۍ او پرون ورځې د څرګندونو په اړه مو د واشنگټن د دفاعي پوهنتون د استاد او د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي نظر پوښتلی. له ښاغلي جلالي سره احمد تکل مرکه کړي.
ښاغلی جلالي، ولسمشر حامد کرزی تیره اونۍ هغه سی ویلې او اوس د جمهور ریاست د اعلامیې له مخې په خپلو نویو څرګندونو کې تقریبا هغه پخوانۍ خبرې ترمیم کړې دي. کومې خبرې د اعتبار وړ دي یا اصلي پالیسي ده د افغان حکومت؟
متاسفانه په افغانستان کې یو ملي ستراتیژي او ملي پالیسي موجود نشته د خارجي رواتو برخه کې. نو ځکه هغه خبرې چې ولسمشر کوي یا حکومت کوي همیشه یو تداوم نه لري. نو ځکه دا خبرې چې کیږي ټول د احساساتو لروی دي او عکس العمل دی د ځینو خبرو ځینو حوادثو په مقابل کې. زه فکر کوم چې تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې د افغانستان د ډیپلوماسي کمزوري ده، پلان نه لري او پنځه وخت خارجي روابط په برخه کې ډېر شان مشخص نه دي. دوست څوک دی، دښمن څوک دی، چا سره همکاري لازم ده، د چا په مقابل کې باید مبارزه وشي، دغه شان ټول مجهول دي. په نتیجه کې ټول یو رقم خبرې نه کوي. لکه چې تاسو ولیدل دغه د ولسمش نصارات په برخه کې اکثرو خلکو د افغانستان او سیاسي ګوندونو ټولونو عکس العمل او خود او هغه رد کړ. په نتیجه کې داسې معلومیږي چې د افغانستان مجموعي غوښتنه نه ده. نو ځکه دغه نمایندګي د افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو نه کوي.
د ملي حاکمیت خبره چې ولسمشر همیشه ټینګار پی کوي، د دې تعریف څه دی او څومره په دې بحثونو کې شاملېدای شي چې ولسمشر هر ځل ټینګار پی کوي؟
زما هیله دا ده چې د افغانستان ټول مشران د ملي حاکمیت په اوسنی تعریف باندې ځان ښه پوه کړي. ځکه ملي حاکمیت دا نه ده چې هر څه چې یو هیواد وغواړي هغه حتماً ممکن دی او لازم هم دی چې وي. کې په نړۍ کې هیوادونه له یو بل سره روابط لري او یو څه ورکوي یو څه اخلي. په نتیجه کې ملي حاکمیت دا نه ده چې هر څه چې یو مملکت وغواړي او نور باید هماغه کار ورسره وکړي. د دوه اړخیزو روابطو کې دواړه خواوې غواړي چې یو څه واخلي یو څه ورکړي، او دا مسله باید د ملي حاکمیت په چوکاټ کې داسې مطالعه شي چې کوم شی د یو هیواد په خیر دی او کوم شی په خیر نه دی.
تاسو مخکې د یوې ملي ستراتیژۍ یادونه وکړه چې نشته د افغانستان په اوسنی نظام کې. دا خبره او همدارس د ملي حاکمیت خبره د پاکستان سره په اړیکو کې له امریکا سره او نورې نړۍ سره ټولو باندې یو شان دلالت کوي.
هر هیواد خپل منافع او ګټې اول باید تعریف کړي، او بیا دا هدف هغه ګټې چې تعریف کړي به وګوري چې له کوم هیوادو سره په کوم شکل سره رابط وبساتي چې دغه منافع تامین شي. د هر هیواد خارجي روابط په عین زمان کې مربوط دي په داخلي اوضاع باندې. په یو هواد کې چې داخلي اوضاع داسې وي لکه افغانستان، دغه روابط له نورو هیوادو سره فرق کوي تر هغه هیوادو چې په دننه ستونزې نه لري او ثبات پکې موجود دی. نو ځکه خبره دا ده چې هغه کسانو چې همکاري ورسره لازم ده د هغو تعریف باید وشي، او هغه کسان چې د افغانستان د منافع په ضد فعالیت کوي د هغو تعریف هم وشي. خبره دا ده چې د هیوادو په منځ کې ستونزې همیشه موجودې وي د دوه اړخیزو روابطو په منځ کې، مخصوصا په داسې شرایطو کې لکه چې افغانستان پکې واقع دی چې خارجي عسکر پکې موجود دي، جنگ پکې روان دی، دا ستونزې حتما موجودې دي. اما د دې ستونزو د حل لپاره مطبوعاتي جنگ ستونزه نشي حل کولای. مطبوعاتي جنگ او لفظي نشي دا ستونزې حل کولای، بلکې په سړه سینه د دواړو هیوادو په منځ کې باید د تفاهم له لارې دا ستونزې حل شي.
د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د امریکا پر خلاف د ولسمشر کرزی وروستۍ څرګندونې کېدای شي چې امریکا او د امریکا منافعو ته نوي خطرونه رامنځته کړي. دا خبره څومره احتمال لري یا ممکنه ده؟
متاسفانه دغه عکس العمل دلته هم موجود په امریکا کې، په اروپا کې موجود دی، او خلک په دغه باندې لږ ګنګ سوي دي او خنګیش دي چې د دوه هیوادو ترمنځ دومره بسی رابط موجود وي، همکاري نظامی موجود وي، امنیتی موجود وي، څنګه امکان لري چې دغه سی یو شخړه د دوی په منځ کې پیدا شي چې یو خوا او بل خوا دواړه خواوي فکر وکړي چې د بل د شریک له خوا تر تهدید لاندې دی؟ هیله کوم چې په آینده کې د تفاهم له لارې، یو سمې ډیپلوماسۍ له لارې دغه مشکلات حل شي.
او فکر کوي چې د ولسمشر کرزی د دریز نرموالی چې تیره شپه د جمهوری ریاست په اعلامیه کې معلوم شو، دا به د اړیکې ښه کړی شي؟
البته دواړه هیوادونه یو بل ته ضرورت لري، هم افغانستان بین ټولنې ته ضرورت لري، هم بین ټولنه د دې لپاره چې افغانستان یو ځل بیا د دهشت اچونکو د تروریستانو ځاله نه شي، دا غواړي چې د افغانستان سره همکاري وکړي. دواړه خواوې البته په عین زمان کې د دې لیواله دي چې ښه روابط پکې موجود وي، مګر دا چې دغه مد جذر چې په خبرو کې پیدا کیږي، دا په خپل علامه دادش په افغانستان کې ملي ستراتیژي او ملي پالیسي موجوده نه ده. یو ورځ یو سویل کیږي، بل ورځ بل سویل کیږي.
دا واشنگتن د دفاعي پانتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پوخانی وزیر علي احمد جلالي سره مو مرکه اوري. د زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. د افغانستان په جنوب کې د امریکایي پوځیانو یو لوی قومندان په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی پاسون بریالی بللی او ویلي دي چې خلکو بیل دي چې تلفظ وکړي یا د افغانستان امنیتي قواوې ورسره مرسته وکړي. له ډیرو کلو وسلوالو طالبان شړلي. اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
یه بجک پوری امریکایی قماندان وویل ده طالبانو ده تحریک ده ظهور پا اصلی زایی که خلکو ده دیدالی پرزد پاسون کرده. ده آسوشیتت پرس خبری آشانس ده را پور لمخی امریکایی قماندان تورن جنرال رابرت بی ابرامز لکندهار سخه ده ویدیو کنفرانس للاری پا پنتاگون که خبری الانو تا ده کندهار پا پنجوائی که ده طالبانو خلاف ده پاسون پا اره وویل په داسې حال کې چې امریکایي او نور نړیوال ځواکونه وځي، دا په کندهار ولایت کې یو ښه پرمختګ دی. د چې په کندهار ښار کې له خپلې اډې خبرې کولې همداراز وویل، دا لومړی ځل دی چې موږ په دې سطح پاڅون وینو چې خلک طالبانو ته ووایي چې نور بس ده. بریج جنرال ابرامز د افغانستان په جنوب کې د 14,000 امریکایي پوځیانو قمندان دی، خو په وروستیو کې د خپلو پوځیانو رول بدل کړی دی. نور د تر قماندې لاندې ځواکونه په جګړه کې برخه نه اخلي، خو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. بریج جنرال ابرامز وویل د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پاسون شاوخوا یوه میاشت پخوا پیل شو. حاضر دمه طالبان د دې ولسوالۍ له څلورو کلیو پرته له نورو ټولو شړل شوي دي. دا کار نه افغان امنیتي ځواکونو کړی او نه نړیوالو پوځیانو، بلکې کلیوالو کړی دی. دی وی گمان کوي چې پاتې کلی به هم ژر یا لږ په ځن له طالبانو پاک شي. ابرامز وویل افغان چارواکو ورته ویلي چې خلکو په دوه علتونو پاسون کړی، یو دا چې کابو یوه نیمه میاشت پخوا ولسوالۍ ته نوی امنیت قمندان له تازه انرژۍ، قوت او غښتلې ارادې سره ورغی. دوهم د طالبانو له لورې د کلیوالو وهل ټکول، د دوی د کلي مشر ته سزا او بیا د هغه سپکاوی. ابرامز وویل چې د پنجوایي د پشنګان کلی خلک د طالبانو ملا ماته کړه. د پنجوایي د زنګاوټ د کلی اوسیدونکي الادات هم وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ظلمونو په خاطر پاتون کړی دی.
دوستانو، زموږ غلازاده راډیو ناوړی. د افغانستان د ولسمشر د دفتر رئیس د پاکستان په وړاندې د امریکا په سیاست انتقاد وکړ او هغه یې ګونګ وباله. عبدالکریم خرم وایي نړیواله ټولنه له هغه ځای سره په میلیاردونو ډالرو مرسته کوي چېرته چې ترهګرۍ رامنځته کیږي. د مولي همداراز په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر روانو بریدونو هم انتقاد وکړ او ویل دغه حملې چې په وزیرستان کې کیږي ولې په کوټې او بلوچستان کې نه کیږي چېرته چې د کوټې شورا موجوده ده. له نوموړي سره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال احمد زبیر ژمن مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په دې وروستیو کې ولسمشر حامد کرزي په عام محضر کې پر امریکا انتقادونه زیات کړي. نوموړي د مرکې په پایل کې ویلي،
یوه مسله چې باید د تاسې د څاپو د طریقه زه خپلو هیوادوالو ته ووایم، هغه دغه مسله ده چې زه کله په میډیا کې اورم په رسنیو کې چې وي د رئیس جمهور وخت مخ په ختمېدو دی، د دغه د پاره دی دا څرګندونه کړي او خارجیان د وتلو په حال کې دي، د دغه د پاره دی دا څرګندونه کړي. اصلا موضوع برعکس ده، خارجیان اصلا د پاتې کېدو په حال کې دي او په ډیر قابل ملاحظه شکل باندې د پاتې کېدو په حالت کې دي. په دغه خاطر دغه څرګندونه کوي. نو کله چې د پاتې کېدو په حالت کې دي، باید ډیر مسایل دي چې هغه واضح شي. د مثال په شکل کله چې یو لس کاله مخکې یا په 2001 کال کې خارجي قوتونه افغانستان ته راغلل، هغه په افغانستان باندې یو تحمیل شوی حالت و. او افغانستان په یو بې نظامه حالت کې واقع و. اوس چې کله خارجي عسکر دلته پاتې کیږي، دوی د یو تړون او د یو امضا په نتیجه کې دلته پاتې کیږي. آیا دوی به دلته جګړه کړي؟ آیا دوی به دلته بمباری کړي؟ آیا دوی به دلته بندي نیسي؟ آیا دوی به دلته بندي خانه لري؟ آیا د دوی هغه تګ راتګ مسؤلیتونه، د دوی فعالیتونه دا به په همدغه شکل وي لکه نن چې دي، چې اصلا هیڅ افغان پی پوی نده چې په کومه تیاره کې څه شی راغلل، په کومه تیاره کې څه شی ولاړل، څوک څه وخت چیرته راغلل، څوک څه وخت چیرته ولاړل. وروسته د دغونه دا حالت ممکن نه دی،
یعنی تر اوسه پورې دا مسایل نه دي روښانه شوي. په امنیتي تړون کې خو دغه ټول مسایل دي او دا خبرې د ډېر وخت نه دوام پیدا کړی ده، یعنی نه دي روښانه تر اوسه.
زه څو مسایل تاسو ته وایم چې هغه باید د مثال په شکل تاسو واخلئ، ټول نه دي دا شی. مثلا په واشنگتن کې موږ ته ویل کېږي چې موږ نور د طالبانو سره جنګ نه لرو، درست؟ او کپا د موږ رئیس جمهور پوښتنه کړي که مثلا سبا ورځ په کابل کې انفجار وشي او په هغو کې 40-50 د موږ ماشومان، ښځې، سپینګیري دا پکې خپل ژوند د لاسه ورکړي، آیا بیا یې هم تروریزم نه بولئ؟ دوی وایي چې نه، بیا یې هم تروریزم نه بولو. په دغسې یو حالت کې په اروزګان کې د تیارې نه دوه ماشومان ویشتل کېږي، د چا په نامه باندې؟ هغه څوک دي؟ ولې ویشتل کېږي؟ د طالبانو سره جنګ نه لري، طالبان تروریستان نه بولی، خی په اروزګان کې خلک ولې وژني؟ د طالبانو سره جنگ نه لري، په واشنگتن کې د جنوري په میاشت کې مختویلی چې ورسره نور جنگ نه لرم، وخت نه دی تعین شوی چې څه وخت نه وروسته بیا نه لرم، د هغو سره نور جنگ نه لرم. خی په بګرام کې په زرهاو افغانان ولې پراته دي؟ ولې افغانستان ته نه سپارل کی؟ هغه دولت چې د تا سره به امنیتي قرارداد امضا کوي او په خپله خاوره کې خارجي زندان لري، آیا دغه دولت دغه وړتیا لري چې بیا دغه امضا وکړي؟ په همدغه ترتیب ټولو ته معلومه ده، دنیا ولیده چې اسامه بن لادن چیرته ووژل شو، د کوم ځاینه تروریستان تمویل کیږي، مفکوره ورته ورکول کیږي، د مولانا اشرفي فتوا مو ولیده چې څه یې وویل، دا ټول خلکو ته واضح دي. خو په عین زمان کې دا واضح نه ده چې د پاکستان سره د دنیا روابط په څه ډول دي. افغانستان ته هم کومکی، اغل ته هم کومکی.
تاسو وایئ چې فشارونه پیجات په پاکستان باندې؟
موږ به هغه څه شي غوښتون کیو چې ریخه د تروریزم، که دغه شی تروریزم دی، ریخه د دغه شی وچش.
څه قسم چې یو خو هم درون حملیات تاجریان لري په ځینو منطقو د پاکستان
کې. مولانا اشرفي خو په اسلام آباد کې د خبره وکړي، هغه خو په وزیرستان کې ونه کړی. بیا زه د درون حمله ته زه حیرانیم چې دغه درون حمله تنها په وزیرستان کې کیږي، د کوټې شورا چې بولی، د په بلوچستان کې چې مراکز بولی، په دغه والی نه کیږي. د دغه علت څه شری؟ تاسو من حیث ژورنالیست کله پوښتنه کړې چې دا والی د درون حمله والی تنها په وزیرستان کې کیږي؟
چارواکو سره مذاکرات کوي، تاسو ولې لغونه پوښتنه ده نه؟
موږ دا پوښتنه کړې،
دغه جواب څه ده؟
هغه اوس لازم نه ده چې دغه دغه جواب زه تاسو ته وایم، اما د موږ غوښتنه دغه ده چې واقعي مبارزه دې وشي.
واقعي مبارزه
یعنی ده چې په یو ځای کې و پناهګاه ده، اغلت څو نفر تربیه کیږي، هغه ته وسله ورکول کیږي، هغه ته پیسې ورکول کیږي، هغه ته نقشه ورکول کیږي، هغه ځای باید خونساشي، نه ده چې واړه ماشومان د اورزګان په غره کې په بمباری کې ووژل شي. دا مبارزه نه ده. او هغه څوک چې بیا په دغه عنوان چې زه د امریکایي سره جنگ کوم او امریکایي ته زور ورخایم، او په کابل کې هغه هم په یا په خوست کې ماشومان په انفجار کې وژني، دا هم مبارزه نه ده. دا یوه ډیره مغلقه لوبه ده چې یو بل سره تقویه کوي تر څو چې یو بل سره اهدافو ته ورسوي. د رئیس جمهور د خبرو معنا دغه شی.
همدا پوښتنه خلکو سره ده چې آیا د ولسمشر هدف دا باید په ډاګه وویل چې طالبان قصدن یا امریکا قصدن طالبان پیاوړي کوي، یعنی دا کار عمدن کیږي د هدف له مخې کیږي او که څنګه؟
دغه یوه لوبه چې په افغانستان کې شروع شوه، بلاخره اوس ټول سیمه ته د خپرېدو په حال کې ده. شاید آینده کال ته نور ساحو ته هم ده پراخه شي. دغه یو ډیره مغلقه لوبه ده او د دغه لوبې قربانی د افغانستان خلک شوي. بعضی وخت داسې ویل کېږي زه په رسنیو کې اورم وی چې موږ باید د دروازو تر شا په دیپلوماتیکو الفاظو او په داسې روابطو په سیاسي روابطو په دغو کې دا مسائل حل کړو. دوی یو شی د یاده وباسي چې موږ یو ډیر غریب هیواد یو، د یو ډیر قوي هیواد سره چې ابرقدرت دی د هغو سره مو سر و کار دی. دوی دلته د خپل نظامي او ملکي حضور سره دلته دي. البته دا کوشش رئیس جمهور د افغانستان د ډیرو کالونو راهیسې په ډیرو مواردو کې امنیتي کمپانۍ، فساد، قراردادونه، د زندان مسله، د جنگ هغه اصلي پناهګاهو ته ور وړل، دا ټول د تړلو دروازو تر شا کالونه راهیسې کړي. کله چې دا نتیجه ور نه کړي دای مجبور دی چې بیا بیرون ووزي او خلکو ته هغه څه چې تیریږي هغه ورته ووي. دا یوه مسله. بله مسله لکه ما چې وویل چې د موږ د دغسې شریکانو معامله ده چې یو غریب دی او بل ډیر بډای دی. که موږ په دغه کې د خپل آزادۍ، استقلال او حاکمیت په حیثه کې ډیر حریص او محتاط ونه اوسو، که موږ په دغه کې ډیر احتیاط ونه کړو، دغه د موږ مشارکت، دغه د موږ رفاقت دا په غلامۍ او په بادارۍ تبدیلیږي. د همدغه دپاره موږ د ډېرې وړې مسالې دپاره هم ډېر ځیر یو او ډېر په هغو کې پیچو په اصطلاح په مسله جدي نیسو.
یعنی ستونزه دومره غټه نه وي خو تاسو ډېر جدي عمل کوئ که څنګه؟
نه، ستونزه غټه وي.
مثلا
د تا په مملکت کې خارجی په زرهاو نفر د تا د خاورې په خپل زندان کې اچولي، د نور د دنیا د نور برخې نه یم څوک راوستلي. دا د و دولت د حاکمیت نقص کول دي، دا استقلال نه دی.
بیا خپل مخکنی پوښتنه ته ګرځم. ولسمشر په خپل وینا کې ویلي چې امریکایان او طالبان خپلو کې خبرې کوي، خو بیا طالبان هم ښودل چې دلته افغانان وژني او امریکایان هم یوې خوا وایي طالبان زموږ دښمنان نه دي، او بیا دلته په افغانستان کې د طالبانو په نوم خلک وژني. یعنی بیا داسې برداشت وشو چې ګواکې دوی سره خپلو کې جوړ غوندې دي. لکه ما مخکې پوښتنه وکړه چې آیا امریکا قصدن غواړي چې دغه رابطه له طالبانو سره ولري؟
نو د دغه کار نتیجه هم داسې ده. د امنیتي تړون یوه مهمه برخه اډی دی، نظامی تاسیسات دی، دا د افغانستان نه غوښتل کی، دا د وخته جوړ شوی. که دغه جګړه دومره کالونه نه وای دا څنګه جوړېدل؟ خو نه جوړېدل. لس کاله دلته جګړه وه، په موږ عنوان باندې تر موږ چتر لاندې دغه تاسیسات دلته جوړ شول.
یعنی تاسو وایئ چې که وروسته له دې امریکایي ځواکونه پاتې کېږي اډې له مخکې نه جوړې دي؟
اډې خو اډې واضح جوړې دي.
دا چې کوم اډې دي چېرته مثلا دوی که پاتې کېږي اوسي،
هغه خو د کاغذ د مخې خبر ده، و تاسو عملا خبر نه یې چې چېرته څه شی جوړ دي.
بله مسله د پاکستان په باره کې بیا هم که شیر راسو، تاسو ویلي چې په پاکستان په وړاندې د امریکا پالیسۍ مهم انتقاد هم پیو کړ، بالاخره له پاکستان سره باید څه وسي؟
تاسو وګورئ په افغانستان کې بین المللي جامعه د دوی عسکر قوتونه موجود دي، د څه شي لپاره؟ د تروریزم سره د جنگ په خاطر، د بل شي لپاره خو نه دي. صحیح. دغه تروریزم آیا د افغانستان په دغه کلیو په دغه بانډو په دغه کې دی؟ خو موږ تاسو په پیګو کې نه وي. وسلې، کاروانونه، خلک، مدرسې، شایان ده چیرته واقع دي؟ دغه جګړه که هغلته ولاړه نه شي نو دا خو داسې نه کي لکه اوبه چې په سر کې نه بندوي او د لاندې ورته د شګې واړه واړه بندونه جوړوي او سیل راشي او دا ټول یوسي. دا خو هسې د دغو جګړې غځول دي، دا خو یې ختمول نه دي.
یعنې په پاکستان کې باید جګړه ته پراختیا ورکړل شي.
زه داسې نه وایم چې دنیا دې ولاړه شي پاکستان دې بمباري کړي، اما دغه د سوال ځای دی چې ته په پوهې چې منبع د تروریزم چیرته ده، د تروریزم چیرته تنظیمیږي ټول کارونه یې. خو موږ ځای ته د کال میلیاردونه ډالر ورکوي، دوستي ورسره پالې، او په دغه مسله کې کلک نه نیسې. دا خو یو سوال دی، دغه ته خو باید ځواب ورکړي. آیا د هغه څوک د تا دښمن نه دی چې هغه تا ته دغه د تروریزم چې ته وایې چې د ما خلک هم پکې وژل کېږي، د ما مصرف هم پکې کېږي، او چې هغه درته همدا شی جوړوي هغه د دښمن نه دی. دا څه رقم دښمن دی چې ته ورته میلیاردونه ډالر هم ورکوي او پالی هم او بیا غواړي چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل هم کړي؟ دا خو درسته طریقه نه ده، دغه ابهام دی، دا باید واضح شي.
د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خورم و چې تاسو ورسره د ازادۍ راډیو مرکه اورېده. اوس هم راځو ځوان فکر پروګرام ته چې دا ونې روحلا انوري چمتو کړي.
د ځوان فکر خبرونې عزتمن اوریدونکو د خپل کوربه روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلی ومني. درنو اوریدونکو، له تیرې څه د پاسې یوې لسیزې څخه زمون هیواد ته د نړیوال لخوا په میلیاردونو ډالر راوړل شول، څه یې افغان حکومت ته په واک کې ورکړل او ډیره برخه یې مرستندویانو په خپله خوښه یو شمیر کورنیو او بهرنیو ساختماني او نورو شرکتونو سره قراردادونه وکړل او بې اندازې ډالر یې ورکړل. افغان چارواکو همیشه ګیله کوله چې دوی په تصمیم نیونه کې نه دي شریک او مرستندویان چې کومې پیسې لګوي په کې درغلي کوي. همداراز نړیوال په افغان حکومت تور لګوي چې په ورکړل شوو مرستو کې د درغلۍ ترڅنګ په دولتي ادارو کې هم پریمانه اداري فساد شتون لري چې د خلکو ورځني کارونه یې د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. درنو اوریدونکو، نن موږ په ګردي میز کې په همدې خبرې کوو چې په کومو ادارو کې اداری فساد موجود دی او څنګه کولای شو چې دغه ناروغۍ ته په خپل هیواد کې درمل پیدا کړو او که د نورو شیانو په څیر دی ته هم له بهره او بهرنیو مشاورینو درمل ترلاسه کړو. په نننی ګردی میز کې را سره درې تنه ځوانان، هر یو خیبر ډګر، سفر ساپې او قذافی مل میلمانه دي. درې واړو ته هرکلی وایو. لومړی پوښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې په تیرو لسو کالو کې ولې اداري فساد په افغانستان کې زیات شوی او لاملونه یې څه دي؟
ډیره زیاته مننه انوري صاحب. لومړی تاسو ته او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په سر کې ورته تاسو هم اشاره وکړه چې رښتیا هم په دې وروستیو کې یا دغه نوي نظام او نوي حکومت د بنسټ دی خودو را په دې خوا نړیوالې ټولنې له افغانستان او د افغانستان له خلکو سره او د افغانستان له دولت سره ګڼې مرستې وکړلې. په میلیاردونو ډالرې ورته د مرستې په نوم ورکړل، که څه هم په دغو مرستو کې به یو څه د پرمختګ او رغونې چارې ترسره شوي وي د دې نه سترګې نه شي پټېدلی، خو ورسره په خوا کې موږ له یوې بلې نوې بدبختۍ سره مخ شولو او هغه اداري فساد یا اداري درغلۍ دي چې په دې وروستیو څو کلونو کې چې اداري فساد چې څومره اوج ته رسېدلی دی د دې ساری د افغانستان په تاریخ کې نه لیدل کېږي او نه هم د داسې حالاتو موږ یا افغانان شاهدان و چې لکه دا اوس اداري فساد چې کوم حد ته رسېدلی دی. انوري صاحب، زه به یو ټکي ته اشاره وکړم او هغه دا چې په یوازې رشوت اخیستل یا نورې درغلۍ په ادارو کې دا یوازې فساد نه بلکې فساد تاسو وګورئ په ځینو کارونو کې معاملې جوړ جاړې د خلکو په مشکلاتو او ستونزو باندې غور نه کول، د دولتي مامورینو په وخت باندې نه راتګ یا د خپل موقف څخه ناوړه استفاده، دا ټول هغه لاملونه دي چې فساد ته لاره هواره کړې ده او موږ یې د فساد په برخه کې حسابولی شو. دا چې ولې دغه فساد دې حد ته رسېدلی دی، زما په نظر باندې یو علت دا دی چې موږ په ادارو کې لا هم مسلکی کسان نه لرو او نه افغان دولت تر اوسه داسې اشخاص په لوړو څوکیو باندې ټاکلي دي چې هغوی سره دې دا احساس او دا مسؤلیت دې ورسره وي چې دوی افغانان دي، د افغانستان اوسیدونکي دي او دغه هیواد به د دوی په لاسونو جوړیږي. تر دې دمه چې زموږ کم لوړ پوړي چارواکي دي هغوی یوازې همدا فکر کوي چې که چېرته نړیوال له افغانستان څخه ووځي نو دوی به بیا څه کوي یا که بیا د دغسې یو حالاتو سره چې موږ له سره تیر کړل د دغسې حالاتو سره چې افغانستان مخ کېږي نو دوی سر له اوس نه د دې په ځای چې افغانانو ته خدمت وکړي، خپلې خاورې ته خدمت وکړي، خپل هیواد ته خدمت وکړي، هغوی خپلو جیبونو ته او خپلو کورنیو ته او د خپلو شخصي اړیکو او روابطو په اساس باندې هغه خپلو خپلوانو او خپلو خلکو ته کار کوي. داسې کسان چې هغوی په مسلکي ډول په ادارو کې نه دي ګمارل شوي یا د هغوی سره احساس هغه مسؤلیت احساس نه لري، دغسې کسان ادارو ته راوړل شوي دي یا زیاتره په شخصي روابطو باندې ټاکل شوي دي، نو هغوی زما په فکر باندې په دې برخه کې د فساد په منځ وړلو کې هېڅ کار نشي کولی.
ډېره نه خیبر ډګر سفر صاحب لکه څنګه چې خیبر ډګر د اداري فساد د شتون لاملونو ته اشاره وکړه، آیا هم دغه لاملونه دي چې اداري فساد په افغانستان کې عام شوی دی یا دلته د پرمختګ په حال کې دی؟ که نور لاملونه هم شته ستا په نظر باندې
په سر کې به د ځوان فکر د خپرونې ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیله ډالۍ کوم. کله موږ اداري فساد یادونو هغه زموږ هدف رشوت وي. اداري فساد خپل یو د چا کار په خپل وخت او زمان سره نه خلاصول، د خپل اداري فساد دی. کم کاری ساتونه چې څوک لري په کوم ادارو کې هغه ته رسیدګي نه کول، د خپل اداري فساد دی. ډېر نورې نیمګړتیاوې دي کې هم شته، لکه مخکې ورته ډګر سره اشاره وکړه. او که خلاصه د سی ویو چې یو ضعیف کاری ټیم دی چې دلته بالکل دغه تلاره هوار شو او دغه لامل شو، او حتی اوس داسې حالت ته رسیدلی دی د اداري فساد چې اوس یې ختمول ځکه ناممکن دي، داسې زر ناشونی دي چې خپل هغه کومې ادارې چې د دې لپاره جوړې شوې چې دوی باید د دې بررسي وکړي، د دې پلټنه وکړي او د دې مخنیوي وکړي، هغه خپل په دې وروستیو کې په دې باندې تورن شوې چې دای خپل په فساد کې ښکېل دي. نو ډېر لاملونه داسې نور هم شته دي چې اداري فساد باعث ګرځېدلی.
قذافي مال لکه څنګه چې خیبر ډګر او سفر صاحبی ویل چې ځکه د افغانستان په دولتي ادارو کې اداري فساد شتون لري چې دلته وړ کسان او پوه کسان مستحق کسان په دندو نه دي ګمارل شوي، ځکه ورځ په ورځ فساد زیاتېږي. آیا همداسې ده؟
په سر کې خو د میز درنو میلمنو ته او د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. رښتیا هم موږ چې کله د فساد خبره کوو یوازې به موږ اداري فساد ته خبره موږ نه ځانګړې کوو، چې اداري فساد موږ په ټولو برخو کې لرو، هغه که مالي فساد وي، په نورو برخو کې فساد وي، نو د افغانستان په ټولو اداراتو کې فساد شته دی. رښتیا هم د نااهلو کسانو مقررول یا د بې مسلکي کسانو مقررول په پوستونو باندې، هغه چې په ملګرو ته اشاره وکړه، یا په جوړجاړۍ باندې راغلی وي یا په رشوت د لارې راغلی وي چې مسلکي نه وي یا د کار اهل نه وي، همدغه باید شوي دي چې زموږ په هیواد کې اداري فساد یا فساد اوج ته رسېدلی دی.
د ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تر دې دمه په دې ګردې میز کې موږ دې خبرې ته راورسېدو چې په افغانستان کې روان اداري فساد د دې له امله زیات شوی چې په ادارو کې وړ او مستحق کسان، پوه کسان په دندو نه دي ګمارل شوي، بلکې په واسطو، په پیسو او په نورو شیانو باندې یا تنظیمي اړیکې لري یا ژبني اړیکې خلک لري، په دې باندې مقرر شوي دي، ځکه اداري فساد د ختمېدو په ځای ورځ په ورځ د زیاتېدو په حال کې دی. خیبر ډګر، څنګه کولای شو چې اداري فساد د منځه ویسو؟
د فساد د منځوړلو لپاره لکه څنګه چې مخکې صفی صاحب ورته اشاره وکړه، که څه هم افغان دولت یو خو په دې باندې تورن دی چې ادارو کې فساد تر اوج رسیدلی دی، او د دې نه ټول خلک خبر دي، نړیوال هم ترې خبر دي، د دې نه سترګې نشي پټېدلی. په دې وروستیو کې یو ور بیا دا معلومه شوه چې افغانستان په فساد کې ړومبی مقام وګټه. ښه به دا وایي چې موږ په نورو برخو کې ړومبی مقامونه ګټلی وی. لکه څنګه چې د فساد د منځوړلو کومې ادارې رامنځته شولې، په خپل هغه ادارې په همدې باندې تورن شولې چې دا په فساد کې لاس لري. منګه د مسلکی کسانو د نشتون خبره وکړه. تاسو وګورئ، یو څوک چې یو چوکۍ ته په پیسو باندې راشي، پاړی کو واسطو باندې راشي، هغه څومره پیسې چې دی د مغه چوکۍ لپاره ورکړي وي، ته څه فکر کوئ انوري صاحب؟ یا دا درانه اوریدونکي څه فکر کوي چې تر څو پورې چې دی بیرته دغه پیسې ترلاسه نه کړي یا فساد ته لار هواره نه کړي؟ زه فکر نه کوم چې هغه د خپل جیب نه د هیواد په خاطر باندې یو څه مصرف کړي. نو که د پوزیشن د لاسته راوړلو لپاره، یا د چوکۍ، یا د رتبې، یا د مقام د لاسته راوړلو لپاره چې دوی د پیسو نه کار اخلي، نو فکر نه کوم چې په هغه هیواد کې بیا د خاورې خبرې، یا د خلکو خبرې، یا د ښې حکومتداري خبره دي. نو ځکه که موږ د ښې حکومتداري خبره کوو، نو فساد به باید پکې نه وي، درغلي باید پکې نه وي. او د فساد د منځوړلو زما په نظر باندې یو علت دا دی چې اوس خو افغان دولت په نړیوالو باندې دا تور لګی چې په خپل نړیوال په فساد کې ښکېل دي، او نړیوال بیا بیرته په افغان دولت باندې تور لګی چې دا دوی په فساد کې ښکېل دي. نو زه فکر کوم دا داسې یو جنجالي موضوع ده، داسې یو موضوع چې ډېر خبرو ته اړتیا ولري. که چېرته موږ وایو چې نړیوال په فساد کې ښکېل دي، یا افغان دولت دا تور په هغو باندې لګی، صحیح ده، هغو به هم په فساد کې خدا د افغان دولت د پلمې لپاره دا خبره یا د دوی د اعداد ثبوت لپاره دا خبره زه بیخي په ځای نه بولم ځکه چې دا نړیوال دي د موږ سره مرستندوی دي موږ سره کومک کوونکی دي دا د خاورې اوسیدونکو نه دي او نه د دوی په لاس باندې موږ دا غواړو چې دا هیواد دی جوړ شي یا د اداره دی رامنځته شي دوی فقط موږ سره کومک کوي هغه خپل ګټې لري خپل اهداف لري دا سمه ده په ټوله نړۍ کې معلومه ده چې دوی د چا سره کومک کوي نو خپل ګټې بم لري نو اوس خو په کار موږ ته دي چې موږ باید د فساد مخه ونیسو او په موږ کې چې دغه سه حالات روان وي چې د ژبې د تنظیم د قوم د سمت او یا د نورو واسطو د اړیکو یا د پیسو لارې څوک په اداره کې مقررو نو موږ د دې تمم نه لرو چې موږ اداره د سم شي خو که چېرته موږ غواړو چې فساد نه خالي ادارې ولرو پاکې ادارې ولرو راځي موږ په رښتینې معنا باندې کار وکړو وړ خلک ادارو ته راولو یو داسې ټیم یو داسې کاري ډله چې هغه په واقعي توګه باندې د ادارې د مخ ته وړلو صلاحیت ولري وړتیا ولري نو موږ بیا اله دا تمه لرلی شو چې رښتیا هم دغسې خلک چې ادارو ته راشي نو په ادارو کې به فساد نه وي موجود
من نه خبر ډګر سفر صافه افغان دولت څنګه کولای شي چې د اداري فساد مخه ونیسي حال دا چې څو کمیسون نه جوړ کړ د همدغه فساد د مخنیوي لپاره د فساد د پای ته رسیدلو لپاره خو خلک وي لکه څنګه تاسو ویلې چې همدغه کوم کمیسون نه چې د اداري فساد د ختمېدلو یا د مخنیوي لپاره جوړ شي هغه خپل په اداري فساد کې ککړ شوی دي نور دولت څه کولای شي
اصلا تاسو وګورئ خپل د اداري فساد چې دی ځان له بده کې افغانان شریک نه دي په دې کې خارجيان هم شریک دي د دې د منځ وړل د سه پاسانه باندې دا ناممکنه خبره ځکه ده چې چرته موږ د انسان وجود ته وګورو او یو د وجود یو برخه کینسر شي یا سرطان شي نو هغه بیرورو سرایت کوي نور وجود ته بل اخر داسې شي چې د انسان ژوند ته یو ګواخ شي د اداري فساد هم زمنګ په ټوله نه کې دغه د سرطان د مرض په شانتي سرایت کړي دي او هر برخه ته زمنګ رسیدلې دي او په هر برخه کې داشته دا دومره په زر او پاسانه سره نشیټله ځکه چې چرته مخنیوي کوي شوینو په دغه لاس کال زموږ ته خطه تجربه ده چې تیر شول ورونو مرته اشاره وکړه چې دا په چې یو قوي اداري یو قوي نظامي او قانون کله په صحیح معنا باندې پلی شي نو بیا موږ ویلې شو په ډار سره چې وس اداري فساد مخنیوي کوي مګر کوم حالات چې وس موږ او تاسو ګورو په دې کې دا اداري فساد د سپال اسانه باندې زما په نظر چې د لمنځه نشوړي
قذافی مل تاسو ترازو چې آیا موږ بلکه نور شیان چې د بهر نه واردو خپل ژوند پتیرو د همدغه رنګ به د اداري فساد د مخنیوي لپاره هم د بهر نه مشاورین راغواړو یا د نورو بهرنیانو مشوره یا د هغوی په فشار باندې موږ د فساد ختمو کنه موږ خپل هم دغه څه احساس پیدا کولای شو په خپل ذهنونو کې په خپل زړونو کې چې د خپل وطن سره مینه وکړو او د خپل وطن د مینې په اساس باندې اداري فساد د منځه ویسو څنګه
انور صاحب کدی مینې خبره وینو او موږ دغه سره د بهرن سره مخامخ نه وینو زمونږ ملک په دغه برخه کې لمړی مقام ګټلی وی مخکې ملګرو خبره وکړه چې په دغه برخه کې د اداري فساد د لمنځه وړلو په برخه کې ځانګړې ادارې رامنځته شوې دا په پرمانه یو فساد دی زه نه پوهېږم چې زمونږ د هیواد حقوقي جوړښت چې دی دا په کوم ډول باندې دی موږ دا څرنګوالی د څه لپاره لرو موږ دا نورې ادارې محاکمات د څه لپاره لرو چې یو څوک جرم کوي یو څوک فساد کوي نو د دې ادارو جوړېدل هېڅ بې معنا ده چې دغه اداره پخپله په فساد کې ښکېله ده همداسې دا نورې ادارې چې خبره ټوله د مرکزي حکومت ته ده هلته څوک چې قانون جوړوي څوک چې په لوړو پوستونو باندې کار کوي هغې پخپله په فساد کې ښکېل دي نو فکر کوم چې د نه احساس وجه ده او د نه قابلیت وجه ده د نه مینې وجه ده چې موږ همدغه شان بحران سره مخامخ شوي تو
فکر د خبرونه درنو اوریدونکو تاسو زمنګ د ګردی میز د میلمنو څخه واوریدل چې کوم کسان چې په اداري فساد کې ککړ دي او اداري فساد لار هواري هغه اصلا د افغانستان او د دې خاورې د خلکو سره مینه نه لري ځکه ورس پورس دوی فساد زیاتی خبر ډګر څنګه کولای شو چې دغه خلک چې کوم ستاسو په اصطلاح باندې دوی د وطن سره مینه نه لري او اداري فساد کې ککړ دي څنګه کولای شو چې دوی ته روحیه ورکو چې ترسو د فساد نه لاس واخلي
نوري سپتا سګوري یو څوک چې وړتیا ولري یو څوک چې د یو څه اهل وي د یو مقام اهل وي د یو چوکي اهل وي د یو رتبه اهل وي اغه ته بیا په ډیره اسانۍ سره یا په ساده اصطلاح باندې اغه ته د لار نشي هوارېدل چې اغه په اداري کې کار وکي په کومه معنا باندې کوم یوازې د ټول افغانستان په سر باندې لاڅه چې وس منګ یوازې د کونړ خبره وکو منګ دلته په کونړ کې یو تاسو ګورئ چې دلته زیات داسې خلک مالي دي چې اغه د لوړ زده کړو نه فارغ لري تر اوسه پورې اسی بیروزګار ګرځي سمه ده کاری تجربه په خپل ځای باندې دولت یوازې دی ته کاری تجربه مخته ای خو دی او وس ورته نور نور مسالې ورته راوېستل شو چې بیا دیو کې پیدارو کې مقرری کې نو دی د کانکور ازموینه ورکې نو تو ګره دا خو لا فساد تلار هواره ول دی څوک د دې ضمانت او د دې تضمین ورکول شي چې رښتیا هم په دغه سی پروسو کې دی فساد دی نه کیږي درغلي دی نه وی او څوک دراشي کچیرته د غزمنګ د امدغه شته چرواکي چې وس په فساد کې خکېلې په یو ډول نه یو ډول دوی د فساد ښکار شوی دی او په فساد کې راګیر دی دوی خپلم نه غوړي چې د یو اهل سړی دی او یو وړ سړی دی ادارې تراشي نو دوی د هغه چا سره جوړ جاړي کې هغه چاته دوی زمينه برابرې لار ورته وري چې هغه د دوی د تاثیر لاندې وي څه چې ورته دوی وای امغه سر تر سي کچیرته بیا هم موږ د افغانیت په احساس باندې او په یو ملي روحیه باندې دغه سي مسایل ته جدي پام وکړو چې د نور افغانان هم زمونږ ورونه دي او هغه څوک چې لوړ زده کړی لري هغه څوک چې مسلکی کسان دي راځي هغه ته خپل باندې د زمينه برابر کولار ورته هواره کوي هغه وی دارو ته راولو د هغه د هغه استعداد نمنګه ګټه واخلو ځکه چې همدغه دولت به ته په دې باندې مصرف کړي دي لګښتونه پکړي دي د همدغه وطن بچان دي چې په دې باندې دونه لګښتونه وشلو چې وسی د بیروزګاری کچه ورستر بل دلته زیاتیږي والته په ادارو کې دومره فساد روان دي او دغه خلک څوک په کار باندې نه ګمري نو دغه انرژي نه چې وس منګه ګټه وانه غسل شو نو بیا به داتس په درد باندې خړل کیږي نو زه فکر کوم د فساد د لمنځ وړلو لپاره یو لار زما په نظر باندې امدار چې موږ په ادارو کې سر لوس نندغه کسان جذب کو همدغه وړ کسان راولو د نړۍ په هوادونو کې چې څومره ستر انقلابونه یا بدلونونه رامنځته شوي دي د اسمان نه ورته خلک نه دی راخلل شوی الته چې همدغه جنجالونه او دغه حالات لکه اوس چې په افغانستان کې دي بیا امنیتی د فساد د نور درغلې روان دي پکې همدغه حالات سره د نړۍ نور هوادونه مخ شوي دي په خپل امغه خلکو د همت کړه دا روحیای په ځان کې را پیدا کړی دا چې اغه وی دی د خپل وطن لپاره کارو کې کچیرته منګ افغانان هم په رښتینی معنا باندې په خپل ځان کې دغه روحیه را پیدا کو یو بل ته امه په هونه وک یو بل ته لار وروخی یو بل ته تن کې ګدو دی یو بل د استعداد نګټه واخلو نو زه فکر کوم چې منګ به خرتون کې ولرو
سفر صافه کوم کارونه ورته په کار دي چې ځوانان اغه کارونه وک او ترڅو په زمون په هیواد کې دغه اداري فساد پېته ورسیږي
ځوانان خو په دې برخه کې ډیر مسول دي او یو خبره ده چې دا د سی یو واوچ تر رسیدلې د اداري فساد زمنګ په ادارو کې چې وس چې په ګډه او په یو ملي روحیه د دې مخنیوي لپاره په ګډه سرکار ونی شي فکر نکوم کزان له ځوانانو په وس ورسیږي ځکه ځوانانو ته بیچارهګان چې وایي چې د کار موقع ورته نه پیدا کیږي نو هغه به د اداري فساد سره مبارزه څنګه وکړي همدارنګ کمن کو تاسو ګورو همدا ځوانانو ته چې منګ او تاسو په استلا باندې د کار زمينه برابر نه کړو دا خپل سبا یو جرم کوي یو بل څه کوي خپل بیکاری د دې وایس ګرځي چې هغه ځوان د خامه خزړی غوړي خدمت وکړي دغه وکړي دا چانس ورته نه پیدا کیږي هغه مجبور دی چې د سیو څو وکړي چې هغه سبا ببل ځکه قانون د بخولان دي هر کله چې ټولنه کې په بشپړ ډول قانون پلی شو اداري فساد خپل د منځزي همدارنګه کومګه د ژبنۍ او سمته تاسوبونو نه کار وانه خست نو د عام د منځ ته للی شي او کدا وایو ټول چې ټول د یو افغانستان لپاره په ګډه کار کو نو دا بالکل د اداري فساد مخنیوي کې دی شي دغه چديده د منځتلی
سفر صافه مننه تاسو نه قذافی مل تاسو نه اخیری پوښتنه ده چې تاسو تر اوسه پورې خپل چې ځوان استه د ځوانانو د لپاره کار کوي د اداري فساد د مخنیوي د لپاره یا پټولنه کې د اداري فساد د پېټ رسیدو لپاره څه مکړي تر اوسه پورې او څه کولای شي
وخت چې د ویټورین مشران په داسې کارونه باندې بوخت پینو تبن کشران هم هغه ته ګوري او په مغلر باندې روان وي زموږ مشران په اداري فساد کې خپل باندې کې دي تاسو وګورئ چې د یونان یو فلسفه پای سفرات چې هغه دولت د ډیر د زړسوي ورلډ چې هغه ته مجرم ته سزا دا وردل سزا وورول شي یا مجرم ته سزا وورول شي هغه پکې پلی نشي په زمونږ مشرانو میلیارډونو ډالر یک لاکھ په فساد کې ښکېلو په هغه باندې قانون پلی نشو نو مشران چې همداسې زمونږ وینو تبن کشران به هم همداسې وي مو خو د خپل احساس له مخې تل هڅه کړې ده چې دغه ناوړه څیز مخه ونیسو او چغې مو والدي ام ولس ته او ام خلکو ته لکه مخکې چې سفي سفي مشاره وکړه چې ځوان ته په اداراتو کې مقانده ورکړه شوې ځوان ته موقع وسپرې نه ده ورکړه شوې په ملي تصامیمو کې نو که دوی هر څومره چغې ووهي زه فکر کوم چې هېڅ هم نشي کولی
خبر ډګر ستانه هم اخیری پوښتنه دا ده چې که مونږ د دغه مشرانو چې په اصطلاح اوس په اداري فساد کې ککړ دي د دوی کړنو ته همداسې کینو چې دوی به مونږ ته اداري فساد د منځه ویسي. په دې باندې اداري فساد ختمېدلی شي که مونږ ته هم څه قدم پورته کول پکار دي، ځوانانو ته څه جرأت ورکول پکار دي چې دوی پاڅېږي او د دغې خلکو نه ځان خلاص کړي، اداري فساد خپله به ختم شي که څنګه؟
ملګرو هم دې ته اشاره وکړه او ما په خپلو خبرو کې هم دې ټکي ته غوښتل چې اشاره ورته وکړم. تر یوه حده به مې ورته اشاره کړې وي چې دلته ځوانانو ته وخت نه دی ورکړل شوی. یو ځوان په ډاډه زړه باندې د بیان د ازادۍ سره سم څو خپل غږ
پوهان وایي چې حق اخیستل کېږي ورکول کېږي نه، ولې ځوانان د خپل حق د غوښتلو لپاره نه راپاڅېږي؟
وګوره انوري صاحب، اوس ستونزه هم همدلته ده. ستونزه هم همدا ده چې ځینې ځوانان زموږ نه اوس تاسو وګورې عملا د دې دولت په مخالفت کې ولاړ دي. موږ تل دا خبره په رسنیو کې کړې ده او اورېدلې هم ده او لا هم په دې باندې بحثونه روان دي چې د دولت مخالفینو کې هم تر ډېره پورې ځوانان دي. بوډاګان نشته ریالتا چې هغه د جنگو کې او دلته چې اوس څوک بیروزګار دي او زیاته تمه تي کېږي چې د فساد د مخنیوي په برخه کې یا په نورو برخو کې کارو کې ځوانانو ته غږ کېږي. انوري صاحب، ځوانانو ته چې وخت نه دی ورکړل شوی که یو ځوان غږ اوچتۍ هغه رټل کېږي، هغه دګل کېږي، د هغې تضمین نشته دی، د هغې ضمانت نشته دی. نور ځوانانو کې لا تر اوسه پورې دا روحیه نشته دی چې هغوی دې په ټول په یوه خوله باندې راټول شي، د یو ځوان نه دې ملاتړ وکړي، د یو ځوان نه دې ننګه وکړي. څوک کولی شي د بېلګې په توګه په کونړ کې د ډېرو ځوانانو حقوق د خپو لاندې شولو، ډېر ځوانان په ډېرو رسمي ځایونو کې د ادارو نه وشړل شولو، ډېر ظلم ورسره وشو، د هغې هغه حقوق چې و هغه ترې واخیستل شو. چا یې پوښتنه وکړله؟ همدا اوس چې زه د تاسو سره خبرې کوم که چېرته زمک چارواکی مام دا خبره ووري کېدای شي ماتم په دغه برخه کې زیات مسائل را مخته شي، غوخونه را تر مخ کې شي. خو زه وایم د یو ځوان په صفت باندې لک تر لګه ما خپل مسولیت امدې برخه کې استاسو سره په مرکه کې یا استاسو لاله افغانانو ته ورور وسو. زه دا په ډاډه سره ویل شم او دا زما حق دی. اساسي قانون کې مونږ ته دا حق راکړل شوی دی که یو کوم ستونزه موجوده وي یا که په شکایتونه شته وي او سړی دا ستونزه نه ځان خلاصې، نو مونږ یو مسله متامیزه یا سولیز لاریون حق لرو او هغه په داسې حالات کې چې مونږ به څلور ویشت ساعته مخکې خپل امنیتي ارګانونه خبرو. که چېرته مونږ همدغه امنیتي ارګانونه چې دوی ټول وس په یوه کړی باندې د سره تاو دي، سره خپل کې سره ورته دي او هغه خپل هم پام دې شینو کې خپل دي، څنګه هغه تا ته د دې اجازه درکې چې تر په سولیز ډول باندې خپل غږ اوچت کې نه، او کم حقوق چې زمنګ تلف شي ویل هغه حقوق ته منګه وغوړو، نو منګ به دې بیا د اداري فساد دل منځوړلو کې یو ځوان څنګه په صحیح معنا باندې کار وکړلی شي؟ ځوان به اله کار وکړلی شي چې ځوان ته هغه کم مسولیتونه چې ورپغړل دي د سره په څنګ کې ځوان ته خپ نظر هم وشي، ځوانان دې په ادارو کې جذب شي، هغه ځوانان چې ورتیا لري هغه باید ادارو ته راوړل شي، ځکه هغه څوک چې په موقف کې وي او هغه څوک چې د موقف نه لري وي د هغه د دواړو ترمنځ کومه هڅه چې د اداري فساد د منځوړلو لپاره کېږي ډېر توپیر پکې وي. هغه څوک چې په اداره کې وي هغه کوي غوړي دا هوډو کې چې د دین وروسته فساد نه کوم او نور د دې وطن سره خیانت نه کوم، نور د دې خلکو سره خیانت نه کوم، هغه کولای شي چې په ځان باندې دا تطبیق کړي. استا خبره اوس خدای د سیو فرموله نه ده چې موږ د خارج نه راوړو او دلته په ځان باندې تطبیق کو، نو زما په نظر باندې موږ کولای شو ولې نشو کولای چې فساد د منځوړلو لپاره هلې ځلې وکړو. نړیوالو ته دا وروخو کچیر ته زمنګ ځوانان ته زمنګ غو خيارو خلکو ته پوها خلکو ته هغه څوک چې ورتیا لري هغه خلکو ته وخت ورکړل شي. په دې اداره کې ما درته مخ کې ویل چې ځوانانو حقوق طلب کیږي، د ځوانانو نه حقوق اخیستل کیږي، نو ځوان دې څنګه د اداري فساد منځوړل لپاره هلې ځلې وکړي؟ هله به دا وشي چې همدغه خلک ادارو ته راوړل شي چې هغه په کار باندې پويږي او په یو هوډ باندې او د یو ملي روحي او د افغانیت په احساس باندې د هغه د دې خاور او د دې خلکو
لپاره کار کوي. دا خلک راشي
دا خلک هم دې راضي ما درته ویل انوري صاحب، دا و چې زتا سره په دې میس کې بحث کوم، زمنګ خبره به ډیر اوریدونکي او ډیر ځوانان به اوري، ډیر خلک به اوري، لک تر لګه به اغه سره به هم دا احساس را پیدا شي یا د اغه په زړونو کې به هم دا خبره وي چې انوري صاحب الته غازی آباد ته نشي ور رسیدلې، یا د غازی آباد په یو کونج کې چې یو ځوان ناس دا اغه ته نشي ور رسیدلې، خو ولې د اغه ځوان د زړه خبره دلته نور ځوانان هم شته چې اغه وي تاسو سره په دې خبرو کې مطرح کینو. زه فکر کوم رسنۍ هم پکې ډیر واک لري. انوري صاحب تاسو نه مننه، د ازادي رادیو نه مننه چې په دغه برخه کې وخت په وخت باندې د خلکو غوونه وشت کړی دی. مونږ بیا هم تمه لرو د همدغه موضوعات لپاره کچې ته مونږ په رسمي غونډو کې څه نشو ویلې، نو رادیو غان خوشته د رسنۍ شته مونږ به تل خپل غږ د همدغه لاره وچتو.
سفر صافه څنګه کولې شو چې دغه اداري فساد د منځ وي سو په ځانګړي ډول تاسو ځوانان کوم کارونه دي چې تاسو هغه وکړو په هیواد کې اداري فساد پای ته ورسی؟
بالکل، موږ چې کله د اداري فساد نوم یادو نو ځوانان ورسره هم ځکه یادو چې همدا ځوانان دي چې د دې مخنیوي او د دې مبارزه کولای شي، خو که چرته دوی ته چانس ورکړل شي، دوی وګمارل شي، دوی ته د کار زمینه برابر شي، او همدارنګه انوري صاحب په یو ټولنه کې یو مجرم په دې باندې پوهیږي چې زه د دې جرم په بدل کې ماته سزا نه راکول کیږي یا زه ځان خلاصول شم، لکه مخکې ورته ځنو ورونو اشاره وکړه، هلته بیا جرم هر سړی کوي. ګوره که موږ تیر نظام ته وګورو، ډېر لرې لاړ نه شو د افغانستان تاریخ ته، د طالبانو واکمني وګورو، په هغې کې تاسو وګورئ ولې چا جرم نه کوه؟ په همدې خاطر یې نه کوه چې قانون بالکل پلی و. که یو غل غلا نه کوله، نو هغه په دې پوهېده که چې زه که په دې غلا کې ګیر شوم زمانه لاس پرې کېږي، نو په دغې وخت کې یې نه کوله. اوس موږ او تاسو که دلته وګورو، دلته بالکل ټول هغه سټیج سرونو ته موږ وګورو، هغه څوک چې خپله په اداري فساد کې ښکېل دي، هغې دا چغې وایي چې راځئ تاسو چې د اداري فساد د منځه ویسو. نو دا صرف د تش شوار په باندې باندې د ادارې چې ویل کېږي، د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې شوارونه دي، ځکه چې څوک پکې خکیل دی هغه چغې وایي چې اداري فساد بدل منځوي. اداري فساد خو هم سړی نشي کولی، اداري فساد خو یو دیقان بیچاره به څه اداري فساد وکړي؟ خو همدا چارواکي دي چې اداري فساد کوي او همدغه ستونزې راځيږي. نو کله چې دغه په صحیح معنا سره دی د زړه د تل غږ پورته کړه، همدې افغانان ټولو په ګډه چې اداري فساد موږ د منځه وړو، لکه څنګه چې دغه راتلونکی 2014 هم خلک یادی، د دین وروسته خیر دی، دا تیر دی په هیر، او د دین وروسته دی دا هڅه وکړي چې په ګاره باندې دغه ناوړه دود د منځه یوسي.
ډیر مننه تاسو د درې وړو نه، خیبر ډګر نه، سفر سفینه او قذافی مل نه، چې تاسو نن موږ سره په دغه ګردی میز کې ګډون وکړ، او ګران اوریدونکو ته مو په زړه پورې معلومات وړاندې کړل.